په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. قدرمن دوستانو، ساج ملنده اوس ما نور همکاران مو د ازادۍ ریډیو په یوه بل خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې مو په هلمند کې د راتلونکو پوځي عملیاتو نه خبرو چې چارواکي وایي په نږدې راتلونکو کې به یې په ځینو سیمو کې پیل کړي. نور رپورټونه لرو خو پیل خبرونه کوو. ناجیه صافی د افغانستان او نړۍ خبرونه دروړي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی اورئ. جمهور رئیس غنی وایي چې د پولیسو او خلکو ترمنځ د واټن راکمولو لپاره لا هم ډېر کار ته اړتیا ده. د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې د هوان مرمۍ د چاودنې له امله دوه ماشومان وژل شوي. او د امریکا په نیو همشیر ایالت کې د دې هېواد د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره میلیاردر ډونالډ ټرمپ د جمهوري غوښتونکي ګوند او سناتور برني سینس د ډیموکرات ګوند د کاندیدای ټاکنې ګټلې. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر وایي د پولیسو او خلکو ترمنځ د واټن راکمولو لپاره لا هم ډېر کار ته اړتیا ده. د ولسمشرۍ ماڼۍ څخه په یوې اعلامیه کې ویل شوي چې ولسمشر اشرف غني دا څرګندونې په ارګ کې د اروپایي ټولنې د پولیسو د ماموریت مشرې سره د خبرو پر مهال کړې دي. که څه هم په اعلامیه کې د ولسمشر له قوله ویل شوي چې د افغان پولیسو په کړنو کې ښه والی راغلی، خو زیاتوي چې د خلکو غوښتنې لا نه دي پوره شوي او د دې لپاره چې د ده په وینا خلکو پولیس خپل رښتینی ساتونکي وګڼي نور کار هم باید وشي. د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې د هوان مرمۍ د چاودنې له امله دوه ماشومان وژل شوي. د کونړ امنیه قومندان عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه تېر ماښام رامنځته شوې. نوموړي وویل چې وژل شوي دواړه ماشومان د یوې کورنۍ غړي دي. د افغانستان ملي امنیت شورا د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت د عمومي ریاست ترمنځ د همغږۍ او د دندو د ویش هغه طرحه تایید کړې چې د تروریستي او تخریبي فعالیتونو د مخنیوي په هدف جوړه شوې وه. له ارګ څخه په یو اعلامیه کې ویل شوي چې ولسمشر د دې طرحې په جدي عملي کولو ټینګار کړی. دغه راز ملي امنیت شورا امنیتي او دفاعي ارګانونو ته سپارښتنه کړې چې د لویو لارو د امنیت ټینګښت په برخه کې لازم اقدامات وکړي. د کویت چارواکي وایي چې هیواد په سوریه او عراق کې د داعش ډلې په وړاندې د نړیوالو هڅو ملاتړ کوي. که څه هم د دغه هیواد د اساسي قانون له مخې د دوی سرتیری نشي کولی چې له خپلو پولو بهر وجنګیږي. کویت چې د امریکا او د خپل ګاونډي سعودي عربستان او عراق یو متحد دی، د هغو څلور دیرشو هیوادونو د ائتلاف یو غړی هم دی چې د تیر میلادي کال په ډسمبر کې د سعودي عربستان په مشرۍ جوړ شو. د دې ائتلاف هدف په سوریه، لیبیا، مصر او افغانستان کې له داعش او القاعده ډلې سره مبارزه ده. د کابینې په چارو کې د کویت د دولت وزیر شیخ محمد المبارک الصباح په یوې مرکې کې ویلي چې هیواد د داعش په وړاندې جګړې کې ولاړ دی.
کویت د خلیج د همکارۍ شورا په ځانګړي ډول له سعودي عربستان سره د داعش په وړاندې جګړه کې له خپلو ورونو سره اوږه په اوږه ولاړ دی. موږ خوښ یو او د دې وړتیا لرو چې د خپل اساسي قانون په چوکاټ کې هغه څه چې اړین دي ترسره کړو.
کویت او د خلیج یو شمېر نور هیوادونه د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې جګړې کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف سره هم له 2014 میلادي کال راهیسې مرسته کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې روسیه په سوریه کې په خپلتیا سره د هغه هیواد د 15 کلنې جګړې د ختمولو لپاره ډیپلوماتیکي هڅې له ستونزو سره مخامخ کوي. د سوریه حکومتي ځواکونه د روسیې هوایي بریدونو په ملاتړ د یاغیانو ځینې پناځایونه تر محاصرې لاندې راوستي دي او په دې اقدام سره د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سوریې د سولې خبرې وځنډېدې. دغه خبرې تېره اونۍ په ژنیو کې کیدونکې وې. کاري د سه شنبې په ورځ ویلي چې په حلب او نورو سیمو کې د روسیې فعالیتونه د دې سبب شوي چې د جګړو ښکېل لوري ونتوانېږي چې د مذاکراتو لپاره راټول شي او جدي خبرې اترې وشي. ټاکل شوی چې جان کاري نن په منشن کې ل خپل روسی سیال سرګی لاوروف سره وګوري. لاوروف ویلي مسکو د سوریې د جګړې د ختمېدو لپاره واشنگټن ته نوي وړاندیزونه ورکړي دي. نوموړي پرون په یوې مرکې کې ویلي چې پلان یې ځانګړی او ساده دی، خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. په سوریه کې د بی پولو ډاکټرانو پر یو روغتون په هوایي برید کې درې تنه وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د بی پولو ډاکټرانو سازمان پرون د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې دا روغتون د سوریه په جنوب کې د اردن پولې ته نږدې په تفس نومي سیمه کې موقعیت لري. په دې سیمه کې د سوریې د حکومت او یاغیانو ترمنځ جګړه روانه ده. تر اوسه معلومه نه ده چې دغه هوایي برید چا کړی، خو په دې وروستیو اونیو کې د سوریې حکومت هڅه کوي تر څو د روسیې په هوایي ملاتړ سره د دغې سیمې کنټرول له یاغیانو څخه واخلي. او د امریکا په نیو همشیر ایالت کې د دې هیواد د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره میلیاردر ډونالد ترامپ د جمهوري غوښتونکي ګوند او سناتور برني ساندرز د ډیموکرات ګوند کاندیدای ټاکنې ګټلې دي. وروسته له هغې چې په سیمه ییز وخت ماښام 8 بجې رای ورکول بند شول، لومړني نتایج ښایي چې ډونالد ترامپ په 34 رایې ګټلې دي چې تر خپلو نورو جمهوري غوښتونکو سیالانو مخکې دی. ساندرز چې یو سوسیالیست دی د نیو همشیر ایالت کې په 45 رایې ګټلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن چې دغلته د دیموکراتانو په 46 رایې ګټلې، د مقدماتي انتخاباتو په دې پړاو کې خپله ماتې منلې ده، خو د دې کمپاین ټینګار کوي چې دیموکراتانو کاندید راتلونکي میاشت د جنوبي کارولینا او نیوادا په سیر ایالتونو کې تر مقدماتي انتخاباتو وروسته معلومېدلی شي. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
خبرنه مولا ازادي راډیو نو اوریدل چی ناجیا صافی درته وړاندې کړل. قدرمن دوستانو د دې خبرونې په پاتې برخه کې د موضوعات او ریپورتونه لرو. د هلمند امنیتي چارواکي وایي په پام کې لري په ځینو نامنو ولسوالیو کې په تیره بیا د مرکز لشکرګاه په شاوخوا سیمو کې نوي پوځي عملیات پیل کړي. په دې اړه په رپورټ سربیره مو له دې خبره وچی. د بغلان والی وایي کابل ته د وارداتي برېښنا د پایو د بیرته رغولو لپاره په سیمه کې پیل شوي عملیات په وروستي پړاو کې دي، خو دوام لري. ملګري ملتونه وایي افغان حکومت باید په کور دننه ځوانانو ته د کار زمینې برابرې کړي. په خوست کې د سولې د شورا یو شمیر غړو او مدني فعالانو په یو غونډه کې وویل چې افغان حکومت په داخل کې ځینو ستونزو د سولې د ټینګښت په مخ کې خنډونه جوړ کړي دي. همدارنګه په افغانستان کې د سولې د بهیر په اړه په هیلو او شتو ستونزو یو تفصیلي رپورټ هم لرو. که وختو ځینې نور مسایل هم درسره شریکو. کور کلی او د ګل اچار پروګرامونه هم له یاده مه باسه. د هلمند امنیتي چارواکي وایي په پام کې لري چې په ځینو ناامنه ولسوالیو کې په تیره بیا د مرکز لشکرګاه په خواوشاو سیمو کې نوي عملیات وکړي. ځایي چارواکي ډاډ څرګندوي چې دا سل عملیات به یې د ښو تسلیحاتي امکاناتو او پرسونل له اړخه د دې جوګوي چې ښې لاسته راوړنې ولري. فریبا ساحر په دې اړه رپورټ لري.
د هلمند امنیتي چارواکو پرون د یوې امنیتي غونډې په ترڅ کې د سنگین مرجع او د مرکز لشکرګاه د شاوخوا سیمو پر امنیتي وضعیت تر غور وروسته پتیلې چې په دغو سیمو کې نوي عملیات ترسره کړي. د دغه ولایت امنیتي چارواکي که څه هم وایي عملیاتي پلان جوړ سوی، خو د نویو عملیاتو د پیل دقیقه نیټه یې یاده نه کړه. د پولیسو د 505 بوست زون قماندان اسمت الله دولت زی ازادي راډیو ته وویل چې له پلازمېنې کابل څخه د نوي تازه د مسرتیرو او تجهیزاتو په رسېدو سره او هم په خپله د سیمه ییزو ځواکونو په تخنیکي او تسلیحاتي برخو کې مثبت بدلونونه کولی سي دغه عملیات له پخوانیو څخه بیل کړي.
بله بالکل، موږ خپل عملیاتونو پلان هم جوړ کړی ده او پلان مو منظور شوی ده. استاد تطبیق مرحله شروع کی داره وار نسبت و پخوات تفاوت داده ای چه داره وار ازموز مادی تخنیکی و تسلیحاتی امکانات پر پخوانا دیر شوی او پرسنل مو عالی تعلیمات لیزره ده او پشر روحیه و دیت جوگه بی چه د دشمن په وړاندې مبارزه وکړي.
ښاغلی دولتي د دغه عملیاتو په بریالیتوب کې د خلکو د همکاري ونډه هم ډیره مهمه وبلله. دا څرګندونې داسې مهال سوي چې دفاع وزارت وایي د دوشنبې په ورځ دغه ولایت ته تازه دمي سرتیري او مهمات رسیدلي دي او ژمنه کړې چې د اړتیا په صورت کې به د حواله لارې د هلمند ځایي ځواکونو ته اکمالات ورسوي. په همدې حال کې په ولسي جرګې کې د هلمند د خلکو استازي په دغه ولایت کې پر عملیاتي پرمختګونو په انتقاد سره وایي چې تر اوسه دغو ستونزو ته هغسې چې لازمه وه پاملرنه نه ده سوې. عبدالحی خونزاده ازادي راډیو ته وویل چې د هلمند ولایت نه امنۍ ډېرېدو یو لامل د ځواکونو ترمنځ نه همغږي او فساد دی. عبدالحی خونزاده همداراز په اوسنیو شرایطو کې په هلمند کې د بهرنیو ځواکونو حضور حتمي بولي.
په حضور د خارجان ولته دا بالکل مهم دی، ځکه چې دوی کولی شي چې د همانګي زموږ د امنیتي ځواکونو ترمنځ هم ټینګه کړي او د دوی هم په امنیتي وایي بش کې ورسره نږدې همکاري وکړي او مستقیما په عملیاتو کې ورسره همکاري وکړي. زه فکر کوم په دغه شرایطو کې اوس حضور بیخي حتمي دی د خارجانو، ځکه چې هغه اداره چې په هلمند کې زموږ د امنیتي ارګانو او ملکي اداره چې وجود لري هغه دا حالت نش کنټرولولای او د کنټرول څخه د حالت وتلې دي.
د هلمند امنیتي حالاتو ته پکتو د امریکا متحده ایالات په پام کې لري. د فبروري تر وروستیو پورې خپل سلګونه اضافي سرتیري په هلمند ولایت کې ځای پر ځای کړي. د امریکا د پوز وین مايكل لاوهورن د سیشن بي پورس د ویلامي په خبرولو سره ویلي چې دغه سرتیري به افغان ځواکونو ته روزنه پوځي سلامشوري ورکوي، خو مخامخ په عملیاتو کې برخه نه اخلي. په دې ورستیو کې د سنگین او مرجې په ګډون د هلمند په ځینو سیمو او ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو خپل بریدونو ته زور ورکړی دی. ویل کېږي افغان حکومت یوازې پر یو څو محدودو ولسوالیو بشپړ واک لري او پاتې یا ټول او یا یو برخه د طالبانو تر کنټرول لاندې دي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا اعلان کړی چې یو باصلاحیته پلاوی به د عمومي وضعیت ارزونې په هدف هلمند ته واستول سي.
بلخا د افغانستان د سولې د بهیر د بیا پایل پاړه هلی د زیاتیدو په حال کې دي. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو د جنوري په 11مه او 13مه په اسلام آباد او کابل کې او بیا د فبروري په 16مه په اسلام آباد کې وکتل. ټاکل شوی چې دا ټول لوري د دې میاشتې په 13مه بیا په کابل کې سره کېني او د سولې د خبرو د رسمي پایل پاړه وغږیږي. د طالبانو سره د سولې د خبرو اترو اول دور تیر دوبه د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر خپرېدو وروسته ناکام شو. خو اوس د خبرو اترو د بیا پایل لپاره هڅې په کوم لوري روان دي؟ دا هغه مسله ده چې د فرشتي جلال سي په یو ریپورت کې څرګند شوی.
په افغانستان کې د حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو د بیا پایل لپاره پروانو هڅو کې د طالبانو استازیتوب لا هم نه لیدل کېږي. که څه هم په دې بهیر کې ځینې مثبتې نښې شته، لکه د چین او امریکا حضور، خو داسې اطمینان نشته چې د طالبانو کوم لوړ رتبه استازی به د فبروري په 13مه په دې خبرو کې ګډون وکړي. آیا په دې هلو ځلو کې د طالبانو د استازو ګډون یا نه ګډون څومره د اندېښنې وړ بلل کېدلی سي؟ په دې اړه د افغانستان د سولې د عالي شورا غړی مولوي عطاالله لودین ازادي راډیو ته وایي تر اوسه هلې ځلې ابتدایي دي او په دې کې د طالبانو یا د افغانستان د سولې د عالي شورا ګډون یا نه ګډون ډېر اهمیت نه لري.
زما د نظر دغه مقدماتي جلسات او طبعاً دا د دې راتلونکي جلساتو لپاره اجنډا برابروي، او په دې خاطر باندې چې اوس د لارې نقشه یا اجنډا نشته دی نو که طالبان دعوت ورکول کېږي نو طبعاً د خبرې لپاره اسم مطلب نشته دی. موږ هیله مند یو چې په دغه درې څلور مجلسونو کې ټولې اجنډا برابر شي چې په هغې کې د قضیې ټول اطراف به شرکت کړي. بعد د هغې هم مهم مسایل بحث کېږي. زه فکر کوم دا مقدمات چې دي باندې که طالبان یا د صلح عالي شورا په دې کې حضور نه لري دا کومه نقیصه نه ګورم. په راتلونکي کې اساسي مسایلو کې چې کله بحث وکړي بیا په دې صورت کې ټول عندي یوازې داخله اطراف به حضور ولري.
د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي تر اوسه درې واري سره غږېدلي او څلورمه غونډه یې په کابل کې کېږي. دوی د سولې د مذاکرو د رسمي پایل لپاره پر اجنډا خبرې کوي. د فارن پالیسي خبرونه لیکي د سولې د مذاکرو د بیا پایل لپاره د یوې اجنډا په ټاکلو کې د طالبانو د حضور د نشټوالي یو دلیل شایداوي چې طالبان په خپلو کې په څو ډلو ویشل سوي دي او یو واحد نظر نشي څرګندولای. د بیلګې په ډول فارن پالیسي خبرونه په یو مقاله کې لیکي چې د طالبانو د یو مشر ملا اختر منصور رقیب او قومندانانو له مذاکرو سره سخت مخالفت کړی او ټینګار کوي چې دوی له پوځي لارې برای ګټلای سي. په وروستي وکال کې د افغانستان په زیاتو سیمو کې د وسلوالو پرمختګ، خونړیو حملو او وسلوالو نشوتو د دغو کسانو دریځ پیاوړی کړی چې غواړي د جګړې لاري برای عمومي. فارن پالیسی وای چې طالبانو زیاتو سیمو ته امنیتي ګواښ پېښ کړی، یو شمېر ولسوالۍ نیولي او خپلې درنې حملې جاري ساتلې دي. د خبرونې په لیکنه دا ټول څرګندوي چې د طالبانو یوه لویه برخه د جګړې پر دوام ټینګار کوي. خو د افغانستان د سولې د عالي شورا سرپرست مشر او په ملګرو ملتونو کې د طالبانو د مخکني رژیم استازی عبدالحکیم مجاهد وایي چې د مذاکرو د پیل لپاره په هڅو کې د نړیوالو قدرتونو موجودیت په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو ډاډ ورکوي. ښاغلی مجاهد په طالبانو کې د بېلابېلو ډلو د موجودیت او له دې امله د سولې هڅو ته د ممکنو ستونزو په اړه وویل:
طالبان اسلامی تحریک ولو که یو څو ډلې باندې تقسیم شوي دي، د اول خو د هغو ترمنځ د روغې جوړې خبرې روانې دي. موږ هیله لرو چې هغه د یو واحد قیادت له مخې مذاکراتو منځ ته راسي. بیا که چېرته د واحد قیادت هم ونه لري، د مختلفو ډلو په مختلفو وختونو کې مختلفو شخصیتونو د سولې د مذاکراتو ملاتړ کړی ده، زده چې ډله نه وینم چې هغه به د افغانستان له حکومت سره د مذاکراتو سره مخالفت وکړي. خو زموږ اصرار به په دې وي چې د افغانستان کې اسلامي مخالف وسله والې ډلې هر څومره چې وي هغه باید د مذاکراتو مېز ته په یو شکل او شکالو باندې دعوت شي او راوغوښتل شي او کېنول شي.
د افغانستان د اساسي قانون او ډیموکراتیک نظام برخلیک هم له طالبانو سره د سولې په مذاکرو کې یوه ممکنه ستونزه ګڼل کېږي. فارن پالیسی خبرونه وایي چې د جنوري په 23مه په قطر کې د ملا منصور ویاند په خبرو کې د ګډون لپاره پر دې غوښتنې ټینګار وکړ چې بهرني ځواکونه باید له افغانستان ووځي او د طالبانو ټول بندیان باید خوشي شي. یو بله مسله چې فارن پالیسی اشاره ورته کړې، د ولسمشر غنی دا خبره ده چې د افغانستان حکومت په هیڅ وجه له تروریستي ډلو سره مذاکرې نه شي کولای. د خبرونې په لیکنه که څه هم افغان لوري خپله دا خبره وروسته ماته کړه، ځکه داسې لیدل کېږي چې د اسلام آباد په غونډه کې د پاکستان له دې وړاندیز سره موافقه څرګنده کړه چې ټولې ډلې باید له مخکنیو شرطونو پرته په مذاکرو کې برخه واخلي. خو آیا په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې په مذاکرو کې به د افغانستان حکومت په عملي ډول دا خبره تر کومه حده عملي کوي؟ پر همدې خبره د سولې د عالي شورا سرپرست مشر د افغانستان لپاره د بندو پروسې یادونه وکړه او ویل چې که یو وار بیا د سولې له خبرو ځینې ډلې وایستل سي او ځینې نورو ته د ګډون حق ورکړ سي، د افغانستان ستونزه شایي دوام وکړي او یو وار بیا به یې ولسي خلک ګرانه بیه پرې کوي.
موږ باید داسې یو سوله رامنځته نه کړو لکه د بن فیصله چې یو څو ډلې شامل کړو په سوله کې، یو څو ډلې د باندې پرېږدو او د هغه ناخوالې او دردونه بیا د کلونو کلونو لپاره د افغانستان ملت جالي.
خو فارن پالیسي خپرونه د ټیکې ته په اشاره لیکي، ډېر افغانان لا هم په دې اړه نهایي پرېکړې ته نه دي رسېدلي او نه پوهېږي چې طالبان دښمنان وګڼي که د مذاکرو یوه خوا. د خبرونې په وینا دا ستونزه نه مخکنی ولسمشر حامد کرزي حل کړه او نه جمهور رئیس غني، ځکه دواړو په مذاکرو کې د ګډون لپاره پر طالبانو د ورونو شخ کړی دی.
ازادي راډیو د بې طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زمغله ازادي راډیو نوري اخوا په خوست کې د سولې د شورا یو شمېر غړي همدارنګ مدني فعالان دوی یو غونډه جوړه کړې وه او په دې غونډه کې یو شمېر له دوی څخه ویل چې په حکومت کې د نن ځینې ستونزې د سولې د ټینګښت په مخ کې خنډونه دي. دوی د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ وکړ چې د هر ډول شرطونو پرته په اول ګام کې د مخامخ خبرو لپاره حاضر شي. نجیب الله لوخیل نور تفصیل راکوي.
د خوست د سولې د شورا غړي، قومي مخور او مدني فعالان په هیواد کې قانون ماتونه، ظلم، د حکومت او شخصي خلکو د ځمکو او جایدادونو غصب، د واک پر سر د حکومت د چارواکو ترمنځ اختلافونه د سولې د ټینګولو پر وړاندې له مهمو ننګونو څخه بولي. دوی چې د دوشنبه په ورځ په خوست کې د اوسکار یا د ټولنیزو کلتوري او عامه پوهاوي ادارې لخوا په سوله کې د ځوانانو او مدني فعالانو رول تر سرلیک لاندې په یو ورځني سیمینار کې راغونډ شوي ول، ویناوالو یادونه وکړه چې په جګړه کې د ښکېلو افغانانو نو لمخامه خبرو پرته په دې هیواد کې ژر سوله نشي راتلای. د خوست د سولې شورا رئیس مولوي حنیف شاه حسیني یادونه وکړه چې د نظام په داخل کې یو شمېر ستونزې د دې لامل شوي چې سوله زندنه شي او وسلوال سولې ته زړه خنکي.
حکومت شته، اساسي قانون شته، وزیر شته، رئی جمهور شتا هر ششتا خسور هتلیان نشتا پی وطن کی ظلم وی پی وطن کی غصب وی پی وطن کی پا بدشی جون نوی شمال جنوب وی سرخ اولت از لایشی
قومی مشر سخی جان سرحدی ویل چه پا دریم او سلورم حیوات که دیو ملت ده سول لپاره تصمیم نیونه هم را گتوره نتمامی گی سوم را چه حقیت هیلی وی ده ده جگره لخکی رو غار و غختل چه یو بل سر ده مخامخ کینی گزشتی و که او ستونزو تا ده حل لاری پیدا کی
مونگ افغانان با پکساس تا پیوو گاتی بسر شریک وو زلون بسو تا تریو ناستی بای مونگ سول ارسی خدا با اول ارسی چه مونگ نا ده بحرانی شو ترشی ده مو پریگ ده با اول ارسی چه مونگ پا کساس رو پیگو
ده سمینار ده کربانو پاستازی توب روان نورزی ویل چه
مونگ ده نرائی ده لرغون جغرافی ده وی برخ پتوگا ده ده حق لرو چه ده سول او ثبات پا خاطر مو لسنیوی وشی او بلاخره لده بدمرغ او فلکتبار حالت څخه راوزو د همدې په خاطر موږ ځوانان د ټولنې مخاور او د فکر او نظر لرونکو کسان راغون شوی یو چې د سولې په اړه د نورو قشرونو د ونډې ترڅنګ د ځوانانو او مدني فعالانو پر ونډې بحث نظر او خبرې وکړو
د غونډې په پای کې د سولې شورا غړي خوشحال حسن لخوا د غونډې پنځه ماده یې پرېکړې وکړل شو چې په یوه برخه کې راغلي ول
موږ په ګډه د جګړې له ښکېلو خواوو څخه غوښتنه کوو چې د بین الافغاني مذاکراتو په خاطر له هر ډول شرطونو پرته د خبرو اترو میز ته کینی موږ د غونډې ګډونوال په یو غږ د خپل ګران هیواد ځوان کشر غوښتنه کوو چې په خپلو سیمو کې دی د سوله ییز چاپېریال د رامنځته کولو او د جګړمارو د ورانکارو فعالیتونو د مخنیوي لپاره خپلې هیوادنۍ وجیبې په پوره همت ترسره کړي
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د دایمي سولې د تامینولو د مقدماتي چارو لپاره درېیمه څلور اړخیزه ناسته د فبروري پر شپږمه اسلام آباد کې جوړه شوې وه راپورونه وایي څلور واړه هیوادونه افغانستان پاکستان چین او امریکا په دې رضا شوي چې د طالبانو ټولو ډلو ته به د خبرو په پروسه کې د ګډون موقع ورکړل شي
اوس همدا چې لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي احمد شیبر ورته کتنه کړې
فارن پالیسي او ډیپلومات خبرونو له طالبانو سره د سولې د خبرو موضوع څېړلې ده فارن پالیسي لیکي د دې سربیره چې د سولې د خبرو په اړه یو شمېر مثبتې خبرې کېږي خو داسې ډاډ نشته چې د طالبانو کوم مشر دي د سولې په راتلونکو خبرو کې چې د فبروري په درویشتمه ترسره کېدونکې دي برخه واخلي خبرونه وړاندې لیکي د دې سربیره چې د طالبانو د منصورو ډله په قطر کې سیاسي دفتر لري خو د ده د جګړې قمندانانو د سولې د خبرو لپاره تر اوسه بریدونه نه دي کم کړي او د ده ویاند په ګواښ په غونډه کې چې په قطر کې وشوه د طالبانو له هغه دریځه پوشان نه شو چې پخوا یې درلود د طالبانو دغه ویاند د تیغ په څیر بیا هم د سولې تر خبرو مخکې شرطونه کېښودل او ټینګار یې وکړ چې ټول بهرني ځواکونه دې له افغانستانه ووځي او د طالبانو بندیان دې خوشي شي د فارن پالیسی خبرونې په وینا ملا اختر محمد منصور د طالبانو له شورا څخه هغه دوه تنه ایستلي دي چې د جولای په میاشت کې د سولې په خبرو کې برخه اخیستې وه خو د خبرونې په وینا بیا هم د طالبانو د مشرتابه په منځ کې ګډوډي شاید د سولې د خبرو چانس زیات کړي د طالبانو یو شمېر مشران به له دې فرصته استفاده وکړي او په خبرو کې د برخه اخیستو له لارې به نړیوال دوی د طالبانو د استازو په توګه وپیژني د فارن پالیسی په باور د طالبانو خپل منځي اختلاف په پاکستان ته هم اسانتیا رامنځته کړي چې دوی خبرو ته وهڅوي خبرونه بیا بل لور ته د سولې په خبرو کې د افغانستان د ولسمشر اشرف غني سیاسي ستونزو ته اشاره کوي او لیکي چې یو شمېر افغانان دا شک لري چې له طالبانو سره سوله به د پاکستان د ګټو په خاطر د افغانستان ګټې تر پښو لاندې کړي له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه ډیپلومات مجلې بیا د اجرایي رئیس خبرې راخیستې دي عبدالله عبدالله تیره اونۍ په نوي ډیلي کې وویل چې نننی طالبان هغسې یو لاس نه دي لکه کله چې د ملا محمد عمر په وخت کې و د ډیپلومات مجلې په وینا عبدالله عبدالله په دې باور دی چې چین پر پاکستان اغیز لري او چین په افغانستان کې ستره پانګونه کړې نو پیکینګ پاکستان هڅوي چې پر طالبانو له خپل اغیز څخه په استفادې طالبان د سولې خبرو ته چمتو کړي ډیپلومات مجله لیکي عبدالله عبدالله چې په افغانستان کې دوهم واکمن سړی دی د سولې خبرو ته هیله مند دی او دی وایي چې له هر هغه هیواد څخه به مرسته وغواړي چې پر طالبانو اغیز لري څو په افغانستان کې سوله ټینګه شي
د بغلان والی وایي چې کابل ته د وارداتي برېښنا د پایو بیرته رغولو لپاره په سیمه کې پیل شوي عملیات وروستي پړاو ته رسېدلي عبدالستار بارز پرون ازادي راډیو سره په خبرو کې ډاډ ورکړ چې په کمه موده کې به کابل ته برېښنا انتقال شي په دې اړه له کابل نه د ناجیې صافی راستولې رپورټ ورو
سره لدې چې له شاوخوا 15 ورځو راهیسې له ازبکستانه کابل ته راغځېدلې برېښنا پرې شوې ده، خو د بغلان چارواکي وایي چې ډېر ژر به کابل ته د وارداتي برېښنا د پایو د بېرته رغولو لپاره په سیمه کې پیل شوي عملیات پای ته ورسوي. د بغلان والي عبدالستار بارز د سېشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې عملیات د دې لپاره ډېر وځنډېدل چې وسلوالو مخالفانو په ټولو ساحو کې ماینونه ځای پر ځای کړي دي. نوموړي وویل چې دا مهال په سیمه کې عملیات وروستي پړاو ته رسېدلي او ډېر ژر به کابل ته برېښنا ولېږدول شي.
انشاءالله په سیمه کې زموږ پیل شوي عملیات وروستي پړاو ته رسېدلي دي او ډېر ژر به کابل ته برېښنا ولېږدول شي. د دې لپاره چې په بېلابېلو ساحو کې ماینونه ایښودل شوي دي، نو ځکه دا عملیات وځنډېدل چې له ماینونو ساحه پاک شي. افغان ځواکونو ته نوره څه ستونزه نه ده موجوده.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې وسلوالو طالبانو اعلان کړی چې په هغه صورت کې به کابل ته د برېښنا د غځېدلو مزو د چپه شوو پایو د ترمیم اجازه ورکړي چې حکومت په ډنډغوري ساحه کې عملیات ودروي. خو له دې وړاندې بیا طالبانو دا هم ویلي چې د برېښنا پایې دوی نه دي چپه کړي او دوی دې ته هم چمتو دي چې د برېښنا انجینرانو ته د ورتګ زمینه برابره کړي. خو د بغلان ولي وایي تر هغې به عملیات ونه دروي چې د وسلوالو مخالفانو ټول پټنځایونه له منځه لاړ نه شي. له بلې خوا د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي پر حکومت انتقاد کوي چې په کابل کې د برېښنا د ستونزې په اړه تر اوسه جدي ګام نه دی پورته کړی. د کابل ښار دوه تنو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي او افغان حکومت باید د برېښنا دا ستونزه ژر تر ژره حل کړي.
زما نوم عبدالله دی، د کابل ښار اوسیدونکی یم. دا ډېر وخت کېږي چې برق نشته دی ښار کې، بېلابېلو ستونزو سره مخ یو. حکومت دې طرف ته توجه نه ده کړی چې دغه برق غم وخوري.
از بدترین وضعیت هایی که در افغانستان قرار داریم در پدر
له هغه ناوړو شرایطو چې په افغانستان کې ورسره مخ یو، یو هم د برق ستونزه ده. د برېښنا نشتون جدي ستونزې را پیدا کړي. کوم کسان چې په دې برخه کې مسؤلیت لري باید دغه ستونزو ته پام وکړي.
خو د افغانستان د برېښنا شرکت مسؤلین وایي چې په سیمه کې د امنیت له ډاډمنېدو وروسته به کار پیل کړي. د دغه شرکت ویان وحید الله توحیدی د سې شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ ته اجازه د ورود نه دی ورکړل شوی تر څو زموږ کارمندان هغه ساحې ته دننه شي. نو هم دفاع وزارت سره چې غږېدلی یا محلي چارواکو سره هغه هم همدغه مشکلات په موخه تر اوسه پورې موږ ته اجازه نه ورکوي. ساحه د دولت د مخالفینو په لاس کې ده او زموږ کارمندان ساحې ته نه شي تللی.
نوموړي همدارنګه ټینګار وکړ چې باید د برېښنا موضوع په سیاست کې داخل نه شي او د دوی کارکوونکو ته اجازه ورکړل شي چې عامو افغانانو ته برېښنا ورسوي. له ازبکستانه کابل ته د 250 واټو په ظرفیت برېښنا راغځېدلې او د دغه لاین له پرې کېدو وروسته دا مهال د برېښنا شرکت کابل ښاریانو ته په 24 ساعتونو کې له 3 تر 4 ساعتونو پورې په ځنډېدلي ډول جنراتوري برېښنا ورکوي.
بلخوا ملګري ملتونه وایي افغان حکومت باید په کور دننه افغان ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي. یو NDP یا د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې په افغانستان کې د فقر د له منځه وړلو لپاره د حکومت له لورې افغان ځوانانو ته د کار د زمینې برابرول مهم بللي. حدیث پردیس له کابله له نور تفصیل سره.
UNDP یا د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې په 2015 کال کې په افغانستان کې د بیا رغونې او کاري فرصتونو په برخه کې خپل ارزیابي له رسنیو سره شریکه کړه. د دې ارزیابۍ له مخې په افغانستان کې د بیکارۍ ستونزه جدي ده او دغې چارې افغان ځوانان له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د UNDP ادارې مسؤول ډیکال اسکی د سې شنبې په ورځ کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل که څه هم په افغانستان کې روانو شخړو د بیا رغونې او کاري فرصتونو مخه ډپ کړې، خو حکومت باید د کاري فرصتونو په رامنځته کېدو کې ګام پورته کړي.
نور په نړۍ کې له دې سیستم څخه چې د نورو هیوادونو مرسته کوونکو په واسطه د خپل اقتصاد او نورې مهمې چارې سنبال کړي کمه شوې ده. په افغانستان کې حالت څه قسم دی؟ دلته هم وضعیت ښه نه دی. ښاغلی دورانی او د کار او ټولنیزو چارو وزیر پرې ښه پوهېږي. باید په دې برخه کې مؤثر ګامونه واخیستل شي.
ملګری ملتونه په داسې حال کې له افغان حکومت نه د کاري فرصتونو د رامنځته کېدو غوښتنه کوي چې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی دا ویلي و چې د افغان ځوانانو لپاره به په هیواد کې د کار زمینه برابره کړي. له بلې خوا د کار او ټولنیزو چارو وزارت تازه له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې شاوخوا 150,000 دولتي پوستونه خالی دي چې د استخدام لړۍ روانه ده. په ورته وخت کې د افغانستان د کلیو پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی چې یادې خبري ناستې ته د افغان حکومت په نمایندګۍ خبرې کولې، په افغانستان کې بیکاري جدي ستونزه وبلله، خو دای هم وویل چې حکومت په دې برخه کې بې غوره نه دی.
The total investment by the program and the private
موږ د بیلا بیلو پروګرامونو لالارې هوادوالو ته د کار زمينه برابر کړې چې خو بیلګې په لری پرتو سیمو کې د زراعت په برخه کې ده چې د همدغه پروګرام لالارې مو تقریبا 10,000 کسانو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول کاری فرصتونه برابر کړي.
افغان حکومت په داسې حال کې ځوانانو ته د کاري فرصتونو د رامنځته کېدو ژمنه کوي چې لا هم هر ورځ لسګونه ځوانان د بیکارۍ او نورو ستونزو له کبله د هیواد پرېښودو ته اړ کېږي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې کار ته د 14 میلیونه آماده کسانو له جملې څخه 5 میلیونه غیر فعال دي او په نورو 5 میلیونو کې 90% په بشپړه توګه بیکاره دي.
دوستانو په همدې سره ورسېدو لس نیمو بجو ته یو ار بیا د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی له ناجیا صافی نه اورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د پولیسو او خلکو ترمنځ د واټن راکمولو لپاره لا هم ډیر کار ته اړتیا ده. د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې د هوان مرمۍ د چاودنې له امله 2 ماشومان وژل شوي دي. د امریکا په نیو همشیر ایالت کې د دې هیواد د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره میلیاردر ډونالد ترامپ د جمهوري غوښتونکي ګوند او سناتور برني سانس د ډیموکرات ګوند د کاندیدای ټاکنې ګټلې دي. د کویت چارواکي وایي چې هیواد یې په سوریې او عراق کې د داعش ډلې په وړاندې د نړیوالو هڅو ملاتړ کوي، که څه هم د دغه هیواد د اساسي قانون له مخې د دوی سرتیري نشي کولی چې له خپلو پولو بهر وجنګیږي. په سوریه کې د بی پولو ډاکټرانو پر یوه روغتون په هوایي برید کې 3 تنه وژل شوي او 6 نور ټپیان دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې روسیه په سوریه کې په خپلتیا سره د هغه هیواد د 15 کلنې جګړې د ختمولو لپاره ډیپلوماتیکي حاصل ستونزو سره مخامخ کوي.
دوستان اوس هم مخکې له دینه چې کور کلی او د ګوړې اچار پروګرامونه درته وړاندې کو، لاړ به شو د کابل چاپ ورځپاڼو ته. د کابل چاپ ورځپاڼې په روانو حالاتو څه وایي؟ اجمل تورمان ورته کتنه کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې په افغانستان کې د امنیتي حالاتو په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي چې امریکا پریکړه کړې چې هلمند ته یو ځل بیا سلګونه نور سرتیري ولیږي. په سر مقاله کې راغلي که څه هم امریکا له هلمند څخه خپل ټول سرتیري نه دي ایستي، خو پریکړه یې کړې چې یو ځل بیا سلګونه نور سرتیري هلمند ته ولیږي. سر مقاله لیکونکي لیکلي چې امریکایي سرتیري ولې هلمند ته ورګرځي او دا چاره به د هلمند پر امنیت څه ډول اخیست وکړي. په سر مقاله کې دغه شان راغلي چې لسګونه زره بهرني ځواکونه تر 10 کلونو زیات په هلمند کې وو، خو هلمند د دوی په حضور کې د وسلوالو طالبانو پیاوړی مرکز وو. کابل پوسټ خپلواکي ورځپاڼې بیا د بغلان د جګړې حال لیکلی دی. کابل پوسټ په خپل یو مطلب کې د بغلان ولی عبدالستار بارز له قوله لیکلي چې د پولیسو ځانګړي ځواکونه دغه ولایت ته رسیدلي او تمه یې ښودلې چې د دغو ځواکونو په ورتللو سره د بغلان په امنیتي وضعیت کې بدلون راشي. کابل پوسټ په خپل دغه مطلب کې وړاندې لیکلي چې په سلګونه طالب ځواکونه د دغه ولایت په 3 ستراتیژیکو سیمو کې فعالیت لري او 10 ورځې مخکې کابل ته د ازبکستان د وارداتي برېښنا څو پایې هم نړولې دي. په مطلب کې راغلي چې د بغلان د مرکز پولی خمری په لویدیځ کې ډنډ غوري او شمال لویدیځ کې ډنډ شهاب الدین له میاشتو مخکې د طالبانو په ولکه کې دي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د افغانستان د ملي امنیت شورا په خپلې پرونۍ غونډه کې امنیتي تهدیدونه ارزولي او د امنیتي او دفاعي ځواکونو هلې ستایلې دي. په مطلب کې راغلي چې په دغه غونډه کې د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د تهدیدونو د دفع کولو په هدف لازمې لارښوونې شوي او د قولي اردوګانو، قمندانیو، کنډکونو او پوستو ترمنځ د همغږۍ په زیاتوالي ټینګار شوی دی. په مطلب کې دا هم راغلي چې د ملي امنیت شورا پریکړه کړې چې د هلمند ولایت امنیتي وضعیت ته په پام سره دی د اړوندو ارګانونو یو باصلاحیته پلاوی د ارزونې لپاره دغه ولایت ته ولیږل شي.
اوس هم مونیزو پروګرامونو ته راځو. کور کلی وړاندې کېږي، ورپسې د ګوړې اچار له یادمه باسئ.
کور کلی جوړونکی فرشته مرسل.
درنو اوردونکو سلامونه مې ومني. آیا خلک کولی شي چې د زلزلې په وخت تر یوه حده ځان او کورنۍ له پیښو نه وساتي؟
اول ځل داسې مسکونه ساحه په ګوته کې چې هلته په دیوالونو کې، په انواریو کې او په نورو دغو کې داسې شیان ځوړه نه وي چې د هغو د راورېدلو امکانات ډېر ژر وي، یعنې په ډېر لنډ وخت سره هغه راولویږي.
ماشومانو ته د زلزلې په اکله څه ډول معلومات ورکول ضرور دي؟
ماشومانو ته باید دا ور وښودل سي چې طبیعي پیښو په وړاندې چې هر څومره یو څوک ډېر وډار سي، ډېر خطر ورته پیښیږي.
نن همدا موضوع څیرو له ما فرشتې مرسل سره اوسي. قدر منه دوستانو، هر انسان په طبیعي لحاظ هڅه کوي چې ځان د نورو له شره وساتي. دا شعر که شعوري وي او که غیر شعوري، خو د ځان ساتلو لپاره لار ډول چارې کار اخلي. اکثره وخت د یوې تصادفي پیښې لکه زلزلې د راپېښېدو په وخت موږ ورخطا کیږو، چې همدا ورخطایي مو له لویو ستونزو او خطرونو سره مخ کولی شي. په دې وروستیو کې په افغانستان کې زلزلې زیاتې شوي او د زلزلې له رامنځته کېدو سره یو شمېر کسان دومره ورخطا شي چې ځان په زوره له ستونزو او مشکلاتو سره مخ کوي. زلزله هغه طبیعي پیښه ده چې تر اوسه بشر په دې نه دی توانېدلی چې د هغې پیشبیني وکړي. نه د زلزلې مخنیوی کېږي او نه هم دا معلومیږي چې څه وخت چیرې کېږي. خو د زلزلې په وخت د ورخطایي په ځای د ځینو خبرو په پام کې نیول ضرور دي. د کابل اوسیدونکی احمد جان وایي چې اکثره کورنۍ د بې پروایۍ له وجې د کور وسایل داسې دي چې په لږ ښورېدلو سره هم لاندې رالویږي.
اولین اوس ګوره دا شی کور ده او پکای ګوره به ځای کې دا میزي کې دا بل په هغه کې دا کرو ګورځي کې ګولاندی دا به اعتبار ځای کې دي دا جديدي شي نه شي دلته کې دا شهر سره واوري لکه کوم شی به اعتبار ای هغه باندې باور نه لري او دوی به ځای کې دا راوړي کې کور کې نه پر زخم کېږي زلزلې په ټیم کې دا میز دا پکا او دا ګوره دا خو چې مثال دی اوس اول موږ ناشي په موږ راوځي کنه راوځي د دستر ګور دا ګورو چې دا شی به اعتبار دي نو زلزله کې دا خامہ خطر لري.
ځینې کسان په دې باور دي چې دوی د زلزلې له وجې له پیښېدونکو خطرونو څخه ځان نشي ژغورلی. دوی وایي څه چې الله کړي هغه به کېږي. نورې خبرې له عاجي میزمان څخه اورو.
ځکه سره وښورېدل کړپۍ سو د دې اندار وو د دې کلکنان وو د دې په دې تماما مسجد کې 50 نفر نه دي پاتې شوي ټوله ووتل. اخر په زړه کې مې دا راوګرځېدل چې الله د ازاله څخه تا نه مشته کړي هغه نه په بله کېږي نو اوس زه څنګه وزغلم؟ ټوله پر لمانځه ولاړ دي. یو وخت د نیش وخت و نو د نیش څخه رالو ټول موقع پر ډوډۍ سره ناست نو د کوټه د وتاق دی روش سره وښورېدلې یوه غږ وکړي زلزله ده. زه ولاړ نه شوم چې هغه الله پروردګار کړي وه که مړ وي مړ به یې که ټپي وي ټپي به وي که جوړ وي الله دې جوړ وي. دا الله فکر دی چې نو زه وزغلم په دې به زه د مرګ خلاصم.
زلزله معمولا هغو کورونو ته ډېر تاوان رسوي چې له خامو خټو نه جوړ شوي وي. کمال وایي چې د دوی د کور دیوالونه درز شوي، اوس یې په پټیو کې خیمې وهلي تر هغه کور له سر نه جوړ نه کړي نه ورځي، ځکه که چیرې ډېره کمه زلزله هم وشي کور پرې چپه کېږي.
دغه ټیم چې دا زلزلې شروع وکړه کورونه ډېر وران شول، خلک ورو کې وو په دا یوه څنګ راغله. داسې زلزله وه چې له اندازې زیاته زلزله وه. د همځکه سمه دا داسې کوروله دا دیوالو سمې درزونه وکړه. بیا همغه پټۍ کې اوسېدلو خیمې هم درولې وې، له کوټو نه وتلي وو.
د کابل اوسېدونکی امین بیا د خلکو د خبره چې وایي د زلزلې په وخت د ځان د ساتلو لپاره هېڅ هم نشي کولی، د هغوی بې پروایي او له خپل ژوند سره لوبې بولي.
همدغه مخکې زلزله چې اوس وګره مسیان مې او لورګانې مې خپل فامیل مې ویس ملوزه خو داسې بې پروا خلک شته. دوی وایي زه څه خدای کړي هغه به کېږي. خاموشي کوي ولې داسې وکوي؟ دیوالونه یې نیخوري، چتونه یې نیخوري، نو هغې ته دوی ټپي ټپي ګوري چت پرې راولویږي. خدای پاک دا میلې دي چې ځان ساتنه فرض ده، له خاطر جان اجرات کوه، ځان وباسه، امنیت جایته، نو داسې خو نه دي ویلي چې زه څه خدای کړي هغه به کېږي.
د تخار اوسېدونکی زمری بیا په تخار کې د هغې زلزلې کیسه کوي چې ډېر کسان پکې مړه او کورونه یې وران شول.
تخار په ولایت چاب رستاق ولسوالۍ کې داسې یو تعجب غونته زلزله وه چې یوه ساحه یو کلی په جیګه کې واقع وه او ټیټ یو رود وه. دغه د زلزلو په حالت
کې دغه منطقه ټوله دا کلی به ستلی و د خوړ خواته تقریبا په هغه ساحه کې سل یو نیم سل کوره وو چې دغه سل یو نیم سل کورونه مکمل غورځېدلي وو او دغه د کلي ساحه په مسافه د 1500 مترو د مځکه د خپل ځای نه حرکت کړی مخ په وړاندې تللې وه. یو خو داسې د تخار غونته واقع چې د هغې مخنیوی نه کېږي، ځکه نه کېږي چې دا په 1500 متري مسافه کې چې دا ټوله منطقه په حالت د حرکت کې شي، هلته تیښتې لار هم موږ سره موجوده نه وي. او یو دغه په پیلي حالت کې لکه دا کمې زلزلې چې موږ په کورو کلي کې سره وینو، دې خو کور نه به وځي یو میدانۍ ته، میدانۍ ته به دې د خاطره وځي چې د کوټې چت دیوالونه همدغه شی انسان ختموي. تیښته کول په کار دي چې هلته کوم موانع داسې یو شی نه وي چې هغه سبب د زوبلېدلې یو انسان وګرځي.
د زلزلې په وخت ماشومان ډېر ویریږي. د پل چرخي اوسیدونکی نعیم، د کابل اوسیدونکی امان او د ننګرهار اوسیدونکی اجمل د خپلو ماشومانو کیسې کوي.
د شپې زلزله سره باندې راغله، له ماشومانو نه زما حرکت راکړه، زه بیرته ورتاو سم دا کړکۍ کې مې سر سما ځان تویست، دا زنانه ته مې خپل ویل راووزه، دا زنانه وویل ها درخله ماشومان درخله، ما دا دیوال ته تکیې وهلې و، دا دیوال داسې را باندې راغی چې ما د آخر ماشوم ده درې کلو ده، ډېر ویل چې زلزله ده زلزله ده زلزله ډارېده.
پیو ناصاب د زنګون اخلي سترګې لګيږي زنګو سره یا لرګي سره ماشوم پډېر نازکي نو زیاتره د واقعې شوې دي.
د زلزلې په دې ماشوم باندې دومره ویره او دومره هم تاثیر پرې وغورځولو چې کله به د ورځې یو چیشه به هغه شو یا په کټ کې ځای کې به ناست و، معمولي د کټ یو چیشه به وخوځېدلو نو دوی به یودم چغې کړلې. ماشومان دي طبعا شوخي کوي، هغه کوي که نه، کله به هغه شو واله کب چپ شه چې زلزله کېږي، ګوره یودم به ماشوم چپ شلو.
په باغ زنانه کې دوکاندار لیمه چې یو مور ده وایي د زلزلې په وخت لومړی خپل ماشومان خوندي ځای بیې، ځکه هغوی د زلزلې په خطر نه پوهېږي.
د ما ځان په یاد نه یي خپل اولاد که خوب کي که هر رقمي داسې یو غلمغل جوړ کړم خوند باندې مې مڅله ته دا یو راوخله له راوځي نو داسې جایې کې درېږو دیوال نه لرې وسو باندې اویلۍ ته وځو، باید کوشش وکړو موږ خپله د شیشو نه مثلا لرې وسو، د کور وسایل دي چې څه درون دي هغوی د هغه نه باید لرې وسو، دا زلزله خپله یو قسم وامت لري. نو
د ښوونې او روزنې د پوهنتون له استاد شرف الدین عظیمي نه مو پوښتلي چې په رواني لحاظ خپلو ماشومانو ته څه ډول پوهاوی ورکړو چې له زلزلې نه دومره ونه ویریږي چې له روحي پلوه هغوی مړاوي شي.
اروپایان په دې باور دي چې موږ باید هڅه وکړو، کوشش وکړو چې خپل ماشومان، خپل اولادونه او خپل واړه کوچنیان چې په کورنیو کې په ښوونځیو کې یا په وړکتون کې مستره دي، دوی ته باید ځینو طبیعي پیښو په اړوند لکه زلزله باید معلومات ورکړو. هر څومره چې یو ماشوم د یوې پیښې له پیښېدو نه معلومات ډیر پیدا کی، اطلاعات ډیر ولري او په څنګ کې د دغه طبیعي پیښو عوامل ورته وښودل سي چې دغه پیښې څنګه کیږي، تر څنګ دا ورته وویل سي چې دغه پیښې څومره په کوم ظرفیت کیږي، کوم خطرونه کیدای سي پیدا کی، او په څنګ کې دا موږ ته وایي چې کله چې تاسو دغه پیښو سره مخامخ کیدی عاجل څه کوی سي. ماشومانو ته باید دا وښودل سي چې طبیعي پیښو په وړاندې چې هر څومره یو څوک ډیر وډار سي ډیر خطر ورته پیښیږي، هر څومره چې څوک ډیر وحشت وکړي ډیر وتریږي ډیر ویره پیدا کی هغه ډیر له خطر لاندې راځي، او هر څومره چې یو څوک په یو طبیعي پیښه کې لکه زلزله ډیر خپل ځان کنټرول وساتي، ډیر آرام اوسي او ډیر په دقت برخورد وکړي او هغه مسایل چې په نظر کې نیول کیږي لږه د لرې اوسي، دای کوي سي چې په ډیره اسانۍ په ډیره آرامۍ د طبیعي پیښې له خطر نه ځان وساتي. مثلا په طبیعي پیښو کې یا د زلزلې او ځینو نورو ورته پیښو په وړاندې باید ماشومانو ته دا پوهه ورکړل سي چې دوی باید معمولا کوشش وکړي چې د شیشو او له ځینو نورو خطري وسایلو او جینو نه چې دوی ژوند پکې کوي د زلزلې په وخت کې له غونډه لرې سي. په دویم قدم کې باید ډیر کوشش وکړي چې هر څومره عاجل چې کوی سي، هر څومره آرامه چې کوی سي، د خطر له ځای نه ځان لرې کړي. بل په دریم قدم کې ورته وویل سي چې په هر څومره آرامۍ، په هر څومره کنټرول او په هر څومره مهارت چې کولی سي ځان په داسې ځای کې خوندي کړي، داسې ځای کې پټ کړي چې کاهیانن کوټه یا منزل یا تعمیر یا دم پرې راولېږي، دی هلته پکې مسؤول سي.
د هلمند اوسیدونکی وحید الله الفات چې په خپله سیمه کې خلکو ته د زلزلې په اړه معلومات ورکوي راته وایي چې کومې چارې مو تر یو حده له مرګ ژوبلې څخه ساتي.
اول ځل داسې مسؤونه ساحه په ګوته کې چې هلته په دیوالونو کې، په انواریو کې او په نورو دوو کې داسې شیان ځوړ نه وي چې د هغو د راولېدلو امکانات ډېر ژر وي، یعنې په ډېر لنډ وخت سره هغه راولوي. دی ورسته لاغینه دی باید د غلاره د وټلو چې کوم لار لنډه د سیزان له د تعمیر نه وباسي له کوټې نه ځان وباسي دا باید دی مخکنه پلان ځان ته جوړ کی او د پګوته کی خپل تخریدلې ولې ماشومان پریخي وي ځای کی یا مثلا د سنور سو یو د خوب حالت کی وي هغه پریخي وي دا د وټلې وي په دې وخت کې چرته صحیح عکس العمل نه خي او د څه ورختای نه کار وخصي نو طبيعي خبره ده چې د زیانونو او اته د ژوند خطر زیات امکانات سره چې ماشومان په دې کې تلخصي په دې پیښه کې چرته تعمیر مستحکم و نه اوسي هغه صحه صحیح و نه اوسي نو په دې صورت کې باید ورله مخه د دې لپاره هره کورنۍ څه باید تدابیر ونیسي او دقیقه پلان گذاري وکړي او خصوصا په دې ورځو کې چې ډېرې زلزلې کیږي یعنی په دې باندې باید خلک نور پوه شي چې په دې حالت کې باید څوک ډېر له ورختای نه کار وانخلي ولې مخکې له مخکې نه باید امادګي ورته ولري.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوړی اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا خوګوریدونکو سلام مبارک 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 هیواد مو بیا په اداري فساد کې دوام نمره شو دی تا وای نر هیواد چې ټول نړۍ ځان امر کړ خدا غ دوام مقام تری ونه شوي ګټلای د نر بچاندی چې د خپل ګران هیواد لپاره دغه سه لفتخاره ډاک مقامونه ګټي آفرین شاباس او بیا هم آفرین په همدې خوشاله کې مو د بیکارانو او بیکاری په چارو کې لمشاور وزیر صاحب سره مرکه درته کړې ده وای ری او عقل تریز دا کړی خغلی مشاور وزیر صاحب کپلان ډول د خپل کارونه او فعالیتونو په حق له معلومات راکړی ان خوشاله بشو
سبا درته وایم نو چې کارونه وای نو زه به د دې برخي مشاور وزیر نه ټاکل کیدم معلومه خبره ده چې کارونه درک نه لري
نو څه وخت به د هیواد بیکارانو خورانو ته کار پیدا شي
نه پوهیږم خو زه په همدې لټه کې یم چې لومړی ځان ته کار پیدا کړم او بیا نورو بیکارانو ته
نو څه وخت
دا نو ډیرو څېړنو او خلوتو یولو ته اړتیا لري چې لومړی د بیکاری علتونه پیدا شي او بیا د دغو علتونو د لمانځه وړلو لپاره هر اړخیز پلانونه او پروګرامونه جوړ شي
نو دا کار به څوک کوي
دا کار به د ما په مشوره حکومت کوي خو اوس مې ټوله توجه دې ته ده چې ځان ته کار پیدا کړم
ته خو هغه د کار لرې د بیکاری او بیکارانو په چارو کې د حکومت مشاور یې
هو یم خو
ولې څه مشکل لري
ګوره خبره داسې ده چې زیاتره ما غوندې مشاوران تش په نامه مقرر شوي دي چې نه کوم صلاحیت لري او نه هم څوک خبرې ته غوږ دي
نو بیا څه ته ورته ناست یی خو استعفا ورکوی
په خوله خو ډېر اسانه خبره ده خو په عمل کې دا ډېر ګران کار دی چې ته په مفت هغه موقف او څوکۍ چې په خوب کې دې هم نه وي لیدلي پرېږده او استعفا ورکړي که دومره اسانه وای نو اوس به د یو وزیر او مشاور هم نه و لیدلی
نو ته وایې چې دلته د موقفونو او څوکیو خبره مطرح ده
نو ته څه وایې چې د کار او خدمت خبره ده همدا اوس زموږ هیواد د اداري فساد او بدوالي له امله په نړۍ کې سویم دی
دویم
پوهیږې چې ولې
د دې لپاره چې ټول د کار او خدمت پر ځای خیانت کوي اختلاس کوي رشوت اخلي کارونه ځنډوي جالي پروژې هوایی تشکیلونه او دفترونه جوړیږي د دې له امله سږ کال دویم شو کال د وخت به اول یو که څنګه
بېله شکه زه خو ویریږم چې له لومړي مقام سره مډال او کپ هم رانکړل شي
نو ته حکومت ته د څه شي مشوره ورکوې
مشوره مې څوک اوري تر اوسه خو چا غوږ نه دی راته نیولی او ان چې مسؤول مقام را مخامخ کیږي هم نه
ښه نو خلکو ته د څه مشوره ده چې باید څه وکړي
د ما مشوره دا ده چې ټول بیکاران دې لاس تر زنې نه کینی او د ابتکار په فکر کې دي شي لکه د موږ خونې دي ابتکار وکړي
تاسو څه ابتکار کړی دی
موږ هم بیکاره وو هیڅ کار مو نشو موندلی آخر حکومت ته مو مشوره ورکړه چې د کارونو د ښه کېدو په خاطر دې مشاورین مقرر کړي او د تجربه کارو خلکو له مشورو دي ګټه واخیستل شي.
مثلا بیکاران څه ډول ابتکار وکړي؟
را دي شي له موږ سره دې مشوره وکړي چې سمه لاره ور وښیو.
نو تاسو ولې مسؤول مراجعو ته مشوره نه ورکوئ؟
مسؤول مراجع پخپله پخپل عقل ماړه دي، د موږ مشورو ته غوږ نه نیسي.
مثلا تاسو به څه مشوره ورکړئ؟
بیا قصات هغه مسلات.
نو اوس بیکارانو ته د دې خپرونې له لارې مشوره نه ورکوئ؟
نه نو، شرم دی، آخر ته یو غټ مقام مشاور یم، خیر چې مقامي مشورې ته غوږ نه نیسي.
د بیکاری او بیکارانو د مشاور صاحب له بیکاری زړه وچاو ده، خو د ځینو بیا له ډېرو کارونو که نه منئ نو دا واورئ.
سایله څنګه داسې پریشانه ښکاري؟ خیریت خو به وي؟
ورکوه یې پوښتنه یې مه کوه.
ولې څه خبره ده؟
هغه کار مې ونه شو.
ولې؟
نه پوهېږم، خو اداري رئیس راته وویل چې د قانون له مخې یو تن دوه ځایه کار نشي کولی.
دوه ځایه؟ بیا تا څه ورته وویل؟
څه به مې ورته ویلي وو، بېرته راغلم تې.
ته نو ولې دومره حریص یې چې درې ځایه کار لرې او په څلورم پسې هم ګرځې؟
له تا یې زده کوم.
نو بیا یې له ما نه د مقرریدو چلونه هم زده کړه.
ته ودرېږه، یو کروز مې ورته پیدا کړی دی.
لکه چې اوس د اداري رئیس کور ور ورانوې که څنګه؟
کور یې نه ورانوم، واسطه مې ورته پیدا کړې ده. اوس خو خلک واسطې ته کروز وایي.
چې واسطه دې ورته پیدا کړې ده نو بیا یې هېڅ غم مه کوه، داسې وګڼه لکه تیار چې مقرر یې.
ما ویل چې چاته رنګ زیړ نه کړم، ځکه مې کوښښ کاوه چې پرته له واسطې مې کار وشي.
لیونی کېږمه، هېڅ کار بې له رنګ زیړي نه کېږي. باور وکړه چې پنځم ځای مقررېدم، ما هم ډېر رنګ زیړ کړ.
پنځم ځای؟
هو، ولې حیران شوې؟
ځکه چې د پنځم ځای نه دې نه وم خبر.
یو ځای په اجرایه ریاست کې کار لرم، بل ځای په جمهوري ریاست کې، بل ځای په پارلمان کې، څلورم ځای ملي اردو کې قراردادي یم، او دا پنځم ځای مې د خاص استازي په دفتر کې کار پیدا کړ.
او والا، ښه ده چې رایاد یې کړه. دغه د خاص استازي په دفتر کې خو زه هم یو کروز لرم، سبا پې ورغلم.
ته هلته ورسه او زه به په یو شرکت ورشم، پروجکت منیجر یې نیولی یم.
چې دی شپږم ځای شي.
او هم ځای مې هم تیار پیدا کړی.
هغه چیرته دی؟
د ولسي جرګې لپاره د یو احتمالي کاندید د کمپایل مسؤول یمه، کار به وروسته پیلېږي، خو ما لکړه همدا اوس پکې ایښې ده. د بیکارۍ بنډارونه به بیا هلته کوو.
کوه کوه دا مزې، پرېږده چې همداسې بېکاره ګرځو.
او اوس د والې له نتیجې هم خبر شئ.
ولی هر سهار رو مازدیگر چارواکی در طول خار واتون بندوی چه لکه در مرمی گونده پیو شن زانو باسی.
او را کوایا اگه دی چوکم بخم کنده.
در ولی طول لاره یو سرکون پا چکونو بند سوی دی.
چیر تا؟
تا یو زل شیرپور تا ورشه سام در کوه قاف دی ولونه تری چاپیر دی.
پا بلای وحی بندوی دی.
ولی بند کری؟ در خار دوی پا قوالا خیسته؟
اوز خوی اخیسته. زور لري؟
ولی حکومت هم داسې لکه ویده چې وي، خلکو ته کار نه پیدا کوي. ولی د فساد مخه نه نیسي؟
د تا اعصاب خراب دي، ورسه ډاکټر ته.
دا ولې ټول ډاکټران د ناروغانو د ناروغۍ تشخیص نشي کولی؟ ولې ټول خلک مجبور دي چې خپل ناروغان بهر ته بوزي؟
اوس یې ته څه کوې او سړی؟
دا ولې څوک د بې عدالتۍ له ویرې چېرته عریضه نشي کولی؟
و چې بیا سر و پښې وي او ځان خلاص نشي کړی.
و ښځې، ته خو لږ فکر وکړه، هر چیرته د تلاشي پوستې جوړې شوي دي، لارې یې تنګې کړې چې موټرونه تلاشي کړي، خو ولې تلاشي درک نه لري؟ ولې هسې خلک تنګوي؟
خو هغه د هر موټر ته ګوري نو
د څه لپاره؟
د دې لپاره چې مجرم پیدا کړي.
د مجرم په ټنډه لیکل شوي دي که د دوی سترګې چپه دوربین یا اسکانر لري.
د تا مغزه خراب شوي دي. دغو پښتون ته دې رشوت خور قاضي هم ځواب نسي ورکولی.
ولې داسې کېږي؟ ولې هسې کېږي؟ کوم نر دی چې مخه یې ونیسي؟
ولې د انتخاباتو پر وخت له خلکو سره د دروغو وعدې کولې؟ ولې په دروغو د خلکو رایې واخیستې؟ ولې موږ دغسې په نیمه لار کې حیران کړو؟ ولې ولې ولې
خدای لکه چې لیونی
شو. ولې ولې
خدای لیونی شو. اوس څه وکړم خدای؟
ولې ولې ولې
دا خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه خستون کی وو برای افغان پور نقیب الله لاروی ستاره امینی او زه حسین حکمت. کلمون سره اړیکې نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، خوست 1، کندز 1 او جلال آباد 3.
بلال خوگا آزانا دملال یا قربانا بلال خوگا آزانا دملال یا قربانا زما مینے زما زانا خائستہ افغانستانا زما مینے زما زانا خائستہ افغانستانا بلال خوگا آزانا دملال یا قربانا شان بدے سرگنشی کلے شان بدے سرگنشی پخندا بدل تجنشی دا ٹوٹے ٹوٹے قومونا دا ببیا سر پیونشی دا بلسون دے ترے تمشی لوئی ملت چی لوئی افغانا زمامینے زمازانا خائستہ افغانستانا دبلال خوگا آزانا دملال یا قربانا ظالم غرور بماچی او ظالم غرور بماچی قسمت بمون جاچی دعا گانے برا ٹولے گنڈے کے ہر پاچی قافلا بشید امن گلونو کے روانا زما مین زما زانا خائستا افغانستانا جب لال خوگا آزانا دملال قربانا علم علم شی عرفان شی علم علم شی عرفان شی خواگے میں داستان شی حکمت برکتا دس خلے شی ودان شی سلور کنج دنیا وی ساد پوہ ترجمانا مینے زما گانا خائستا افغانستانا دب لال خوگا آزانا دملال قربانا زما مینے زما گانا خائستا افغانستانا زما مینے زما گانا خائستا افغانستانا زما مینے زما گانا خائستا افغانستانا.